وینا چې ځینې د پاکستان جنرالان دي خپل واک ساپې د لغمان علي شنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازي خدای دی پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر لزابل په خپل سمس کې لیکلي باور نه لرو چې مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي ځکه چې ګټ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سمس کې پښتنه مطرح کړي چې ولې په افغانستان کې له 2000 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه شوې. رادیو تواجس روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبري رمخ کې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي. د ځوانانو خاص پروګرام مخ کې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیزه پروګرام خبريږي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د راډیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیمونه و چې او خپل اکمالاتو کې هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون کې چې دغه جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو رش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسته تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو فعلاً لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ، نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه. او فعلاً لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تشکیل په حالت کې ده تر څو هغه بعضې پوسټې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم رامطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
موږ خپل تر حده زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي، نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو، نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړو د شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېده چې بعضې کلاکونه هم لیدلی دو د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړي. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکول او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساسل خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادباب یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده دی کې پاکستانیان هم شته، دی کې ایرانیان هم شته، دی کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، دی کې القاعده ډله هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د آسیم عمر هم دلته وو او اوس هم همدلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمنی القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاری دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم زه شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسې اقدام ونه کړ؟ آیا دلته کابل لخوا نه امر ونه شو چې اقدام ونه کړي کنه ستاسې لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه وه. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اسلحه او وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري موادو همدارنګه دوربرد او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکیټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سنبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي وو، تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پرې خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درې صدې ویل کېږي چې یو شمیر کسان چې واسطې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوي او وظیفې درلودي، بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمې پرې خودل دي، دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی؟
نو سپورې خلا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلی چې د هرې پوسټې په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم، د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود دو زر دو نیم زر شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی او حمله وکړه په ولسوالی او بلاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړیو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره بارا کم نه و برابر و په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ لخکرګاه ته راشي؟
لخکرګاه ته ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې. خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه. چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخت نفرت تې لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس پې ماینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفا پل پلچکو سړک وران کړه، چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بل طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه به وي.
والی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15-20,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کور ما آبادی چې تجارانو چې داګه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانه په خلکو په اختیار کې ورکړه. همدې چې نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغه دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناس زینه چې دلو دا هم په اختیار کې ورکړه. خیمه هم اوس دغه شوې د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه. یو دولتي کومکونه چې دولتي کومکونه شروع شوې دي، دوی ته ورکړي سروي او سروي سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مکړې چې نن موږ پرونم توزیع دلو، نن هم توزیع دلو او په دا توزیع به ادامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنټین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې داخلي دي.
او دا په هني وزارت نه وخت پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اټیا رخي دي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما هم این هوا جوړ کړې په پایل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنی له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو. خو پایل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنټین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لری پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو